تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي د زبوري وال کاکړ مو بیا هم په دې خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه او شنن د خبرو هم د غسی به د خبرونه په دویم نیمه کې د مشال رادیو اونیز خبرونه مشال مرکه هم ووري خلومړی خبرونه دا مهم خبرونه سره ټکی پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت په دې تورن کړی چې هلته لمیشتو پښتون افغانانو سره توپیر چلند کوي. په کراچۍ کې د ترګریز د عدالت نن د نقیب الله مسید د مقدمې پریکړه اوروي او د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونو له درې اړخونو ور باندې یرغل ته دوام ورکړی دی. اوس بشپړ خبرونه پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت په دې تورن کړی دی چې هلته لمیشتو پښتون افغانانو سره توپیری چلند کوي. دوی ویلي چې افغان کډوال دی بې ځای نه ځورول کیږي او هم دی د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر زر تر زره خلاص کړل سي. پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنې د جنوري پر دویم دوویشتمه په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال کړې دي. د غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین پر دې مهال وویل دا په داسې حال کې ده چې یو پلو په کراچۍ او د سند په نورو ښارونو کې افغان کډوال په دې تور تر نیول کېدو وروسته خپل هیواد ته لیږل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. او بل پلو په کراچۍ کې میشت نور پښتانه هم له یو شمېر ستونزو سره ټکوي. په عین وخت کې د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر هم له څه باندې دوه کلونو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دي. د سند حکومت که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ دا دی تازه غشتونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې ویلي وو چې بې قانونه کاریا نه دی کړی. په کراچۍ کې د ترګریزه د عدالت نن د نقیب الله مسید د مقدمې پریکړه اوروي. یاد عدالت د جنوري پر 14 نیټه په داسې وخت کې د دې مقدمې پریکړه خوندي کړې وه چې د نقیب الله مسید د وژنې 15 کاله پوره سوي وو. نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري پر 14 تر گرفتاری وروسته له درو نورو کسانو سره یو ځای وژل سوی وو. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد حسین توري وایي هیله لري چې د پېښور هایکورټ به د قبایلي ضلعو د پرمختیایي فنډونو د څار لپاره د وفاق له خوا جوړه کمیټې ړنګنه کړي. د بهر میشتو پاکستانیو او بشري منابعو وفاقي وزیر ساجد حسین توري د جنوري پر 12 مشال لري توویل دا کمیټې ځکه جوړه کړې وه چې د په وینا د تحریک انصاف حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ هیڅ کارونه نه دي کړي. ساجد حسین توري دا څرګندونې له هغه وروسته کړي چې د خیبر پښتونخوا د ړنګې سوي اسمبلۍ ځینو غړو د پېښور هایکورټ ته په وړاندې کړي درخواست کې ادا کړې چې د وفاقي حکومت لخوا د قبایلي ضلعو د پرمختیایي فنډونو لپاره د سټیرینګ کمیټې جوړول غیر عیني کار دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن محسن رضا نقوی د پنجاب لنډمحال اعلی وزیر ټاکلی نوموړي بیګا په لاهور کې د خپلې دندې سوګند پورته کړی. دا له وروسته ده چې د پنجاب د ړنګې سوي حکومت او اپوزیشن مشران په شریکه د اعلی وزیر پر ټاکلو سلا نسول. پاکستان تحریک انصاف د محسن نقوی ټاکنه رد کړې او ویلي دي چې دوی به د دې پر ضد عدالت ته ځي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې بشري مرستندوی ادارو په افغانستان کې په روان ساړه ژمي کې تر اوسه تر 60% په 1900 ضرورتمند خلکو ته مرستې رسولې دي. یاد ادارې د جنوري پر 12 پر ټویټر لیکلي چې لا هم ډیرو مرستو ته اړتیا ده. هغه ځکه چې د دوی په وینا سږ کال په افغانستان کې ژمی د تیرو څو کلونو پرتله ډیر سوړ دی. د اوکراین پوز وای روسي ځواکونو لدري اړخونو خوځښت جاري ساتلی خو زیاته پاملرنه یې د بخموت لوري ته کړې ده. د اوکراینی پوز مشر د جنوري پر دوشتمه په یو رپورت کې ویلي چې په زاپورژیا، ایویدیوکا او لیمن سیمو کې ناکام عملیات شوي دي، خو د دوی په وینا اوکراینی ځواکونو په کوپیانسک او نوپاولسکو او خرسون کې د ځان دفاع ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، اوس هم د رپورټونو پر لور ځو. لومړی ځو کراچۍ ته. هلته پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج کړی او د سند حکومت یې په دې تورن کړی دی چې د دوی په وینا هلته له میشتو پښتنو افغانانو سره توپیری چلند کوي. دوی غوښتنه کړې ده چې د سند حکومت دی هلته د افغان کډوالو له تنګولو لاس واخلي، او هم دی د پښتون ژغورني غورځنګ مخکش او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر زر تر زره خوشی کړي. د سند حکومت لخوا تر اوسه د دوی د غوښتنو په اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. په دې اړه تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د کراچی پریس کلب مخې ته را جوړې کړې مظاهرې ته د پی ټی ایم د کراچی مشر نور الله ترین وویل چې پولیسو په کراچی کې د افغانانو په نوم یو نوی کاروبار پیل کړی دی. قانوني میشت افغانان هم نیول کیږي، په جیلونو کې اچوي او قیمتي شیان هم د پولیسو لخوا په زور اغستل کیږي. نور الله ترین زیاته کړه چې د جنوبی وزیرستان د خلکو منتخب استازي علي وزیر د پښتنو د حقونو خبره کوي، نو ځکه تر وسه په زندان کې دی. نور الله ترین په خپل وینا کې په ټولو پښتنو ملت پال غوندونو غږ کړی چې په کراچۍ کې له پښتنو سره د روان ناروا چلند د مخنیوي لپاره دی زر تر زره یو عملی پلان جوړ کړي. هغه ویلي چې په کراچۍ کې په پښتنو د زده کړو د کاروبار دروازې تړل کیږي، پولیس نسی او پیسې ترې اخلي او د دوی په ضد جعلي مقدمه جوړوي. یو ځل بیا په کراچۍ کې پښتانه د پولیسو په نخ دي. ونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي روید الله په خپله وینا کې وویل چې پی ټی ایم به په کراچۍ کې د پښتنو سره روان چلند باندې خاموش پاتې نشي.
مونږ به وسین حکومت ته یو پیغام ورکوو چې دلته په سند کې پښتانه لا وارث نه دي، دلته پښتانه وس داسې مشمارا چې زبد دوی سره داسې غیر عیني عمل کوم، زبد دوی حقوق اخلم.
پی ټی ایم په کراچۍ کې دا احتجاج په داسې حال کې کړی چې له تیرو وو میاشتو راهسي په سند کې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. د سند حکومت او د پولیسو په وینا چې تر اوسه د اسنادو نه لرلو په تور کې شاوخوا 2000 غیر قانونه افغان کډوال نیولي دي چې پکې نږدې 1200 بیرته افغانستان ته لیدل شوي او شاوخوا 800 په زندانونو کې بند دي. پی ټی ایم تور پوری کوي چې د سند په زندانونو کې بند افغان ښځو او ماشومانو سره ناروا چلند کیږي، خو پولیس دا تور رد کړی. پولیس وایي دغه ټول افغانان د قانوني اسنادو د نشوالي له امله نیول شوي دي او د قانون له مخې په ضد مقدمه درج شوي دي. بلخوا د قامي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم مخکښ علي وزیر د 2000 کال د دسمبر په 14 په پېښور کې نیول شوی وو. د علي وزیر د وکیلانو په وینا چې تر اوسه په علي وزیر شپږ مقدمې ښکاره کړې شوي دي، په دې کې 4 مقدمې په کراچۍ کې جوړې شوي وي او بیا تر اوسه علي وزیر د کراچۍ په یوه مقدمه کې بری شوی او په 3 نورو مقدمو کې ضمانت شوی دی. او بیا د خیبر پښتونخوا پېښور های کورټ د بنو سانګې هم د علي وزیر د امیر امشاه په یوه مقدمه کې ضمانت ورکړی دی، خو علي وزیر په ضد د 2000 کال په 4 کې هم مقدمه جوړه شوې وه او په یاد مقدمه کې د علي وزیر ضمانت لا نه دی شوی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم دغه احتجاجي مظاهرې ته د ښار د سوراب ګوټ، مچھر کالونی، اتحاد ټاون، بنارس، ماڑی پور، سلطان آباد او د ښار د نورو سیمو څخه په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو. مظاهره چې ماسپخین 3 پیل شوې وه ماښام پای ته ورسېده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نیاز علي و چې له کراچۍ رپورټ راکاو. اوس به هم ولاړ سو د پنجاب سیاسي حالات پر لور. محسن رضا نقوی بیگا په لاهور کې د پنجاب د لنډمهاله اعلی وزیر په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړی دی. دا لغ وروسته ده چې د پنجاب د ډنګسوي حکومت او اپوزیشن مشران په شریکه د اعلی وزیر پر ټاکلو سلا نه سو او د آئین له مخې پریکړه د انتخاباتو کمیشن ته ولاړه او د انتخاباتو کمیشن دا دنده محسن رضا نقوی ته سپارلې ده. خو پاکستان تحریک انصاف د محسن نقوی ټاکنه رد کړې او ویلي دي چې د دې پر ضد به عدالت ته ځي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا تحلیل شوی سملې د قبایلی ضلعو غړو په دې درخواست کې ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا په دې وروستو کې د قبایلی ضلعو د پرمختیایي فنډونو لپاره د سټیرنګ کمیټې جوړول غیر آئینی ګام دی. قبایلی ضلعونه د صوبایي سملې پخوانی غړو سید غازی غزن جمال، محمد شفیق اپریدی، انور زیب خان، اجمل خان، سید اقبال میاں او نصیر الله په دې شریک درخواست کی ویلی چې په کار دا صوبې دی اگزیکټیو اختیار په خپل خوخه استعمال کړي او د قبایلی ضلعو په اړه وفاقي حکومت د صوبایي حکومت اختیار نشي استعمالولای. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تحلیل شوی حکومت د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي محمد شفیق اپریدی د جنوري په 22مه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم وفاقي حکومت د دې پریکړې مخالفت کوي.
د پی ڈی ایم حکومت د انضمام نه پس آئینی یا قانونی طور باندې د دوی حق نه جوړیږي چې گورنری بیا شامل کړی دی په کمیټې کې. نو دا موږ مسترد کوو قبایل ټولو د دې ډیره غندنه کړې دو او قبایل نه غواړي چې د تیر وخت په شانتې د فاټا د نظام په شانتې د قبایلو فنډ بیا د کرپشن ښکار شي په قبایلو کې د ترقی چې کم عمران خان یو سلسله روانه کړې و چې هغې ته زیان ورسی. نو دغه خلاف چې کوم په های کورټ کې درخواست جمع شوی دی موږ د عدالت نم دا تمه ساتو چې لکه امید دی چې دغه کمیټي ختم شي او د پی ڈی ایم یا چې کم حکومت ممبران پدا کې اغستی دي خپل محسوس ممبران نو دغه کمیټي چې ختم شي نو دا د قبایلو سره یو امتیازي سلوک دی.
په وفاقي د پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم ائتلافي حکومت یو وفاقي وزیر او کورمینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر حکومت قبایلي ضلعو لپاره څه کارونه نه و کړي او دغه کمیټي زموږ په خوښه جوړه شوې او موږ یې تایید کوو.
قبایلی علاقوں کے وقت سے کم میگا پروجیکٹ شو ہے نو خچر تک ایک اسکول جوڑ شو نو خچر تک یونیورسٹی جوڑا شو نو خچر تک مطلب اسکول اپ گریڈ شو نو مطلب ہے خچر تک یونیورسٹی کیمپس لوڑو ہیلتھ کے اوگر نو خچر تک میڈیکل کالج جوڑ شو نو مطلب خچر تک اسپتال اپ گریڈ شو نو دی واجی نہ مطلب ہے دا شکایت مونگ کڑا ہو جو کم مطلب ہے رفاٹا موجودہ پارلیمنٹیرین دی اگوئی باقاعدہ پلاننگ ڈویژن تا مونگ لیٹر کڑی یا لیٹر کی پرائم منسٹر سر مونگ ملاو شی ویو سر کوم پیسہ تا سی مونگ تا دی صوبے دی پی ٹی آئی پترو چ رکھوئی آگا پیسہ صحیح طریقے سے استعمال ہی کہنا دی واجی نہ مونگ تا سنا وے میکانزم جوڑ کوئی تاکہ میکانزم کے مطلب دار ہے دا وہ کمیٹی جوڑا شوا او کمیٹے کے مطلب دار ہے سو دی صوبائی مطلب سیکرٹریٹ خلق ہم ورکی دی فائنانس ڈویژن دے پی این ڈی والا دی سی ایس ورکے دے گورنر کی پی رہے اور ایم پی گان ایم این اے گان ورکی چولی دی نمو واڈو سے مطلب ہے قبائلی علاقے کی صحیح طریقے سارا صحیح مانو سارا اجتماعی کورونا ہوشی.
د قبایلی ضلعو د صوبایي اسمبلی د پخوانی غړو ویلي چې د پلاننګ کمیشن د پلاننګ وزارت او پرمختګ او خاص اقدام وزارت لخوا د جنوري په 3مه چې په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن جاری شوی دا د آرټیکل 129 او د 15مه آئینی بدلون 2013 اکټ د روح خلاف ورزي ده. له دې قانون سازۍ لاندې پخوانی فاټا اوس د خیبر پختونخوا برخه ګرځېدلې. د خیبر خیبر پختونخوا تحلیل شوی سملی د قبایلی ضلعو پخوانو غړو ویلي چې پکار ده په پخوانی فاټا کې پرمختیایي سکیمونه د موجوده نگران صوبایي حکومت او صوبایي ادارو په خوښه ترسره شي او موجوده وفاقي حکومت یې قبایلی ضلعو ته په ان اف سي ایوارډ کې 3% برخه هم زر ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو بخښنه غواړو، دا ریپورت د وفاق لخوا د قبایلي ضلعو د ترقیاتي فنډونو لپاره چې کوم کمیټه جوړه شوې وه د هغه په اړه و. د خیبر پښتونخوا د ړنګې سوې اسمبلۍ ځینو غړو ورباندې اعتراض کړی او د پېښور های کورټ ته تللی دي. اوس به ولاړ شو د پنجاب د اعلی لنډمهاله اعلی وزیر د سوګند په اړه به تاسو ته ریپورټ وړاندې کړو. محسن نقوی بیګا په لاهور کې د خپلې دندې سوګند پورته کړی دی. دا لږ وروسته دا چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هغه ټاکلی و، ځکه چې په اسمبلۍ کې حکومت او اپوزیشن د یوه نامه پر راوړاندې کولو سلاسوي نه وو، خو تحریک انصاف د انتخاباتو کمیشن دا پریکړه رد کړې ده. تفصیل یې د غلام غوث په ریپورټ کې.
د پنجاب د نگران وزیر اعلی د ګمارلو لپاره تیر ماښام د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ د ټاکنو د کمیشن د چارواکو په غونډه کې محسن رضا نقوی د پنجاب د نگران وزیر اعلی د ګمارلو فیصله وشوه. الیکشن کمیشن دا فیصله د هغې وروسته وکړه چې د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او د هغه صوبې د اسمبلۍ د حزبي اختلاف مشر حمزه شهباز د پنجاب د نگران وزیر اعلی په مقرر کولو کې په یو نوم سلا نشو او د آئینی طریقې کار تر مخه دا معامله الیکشن کمیشن ته وسپارل شوه. خود الیکشن کمیشن لخوا د محسن نقوی په نومولو پاکستان تحریک انصاف نیوکې کړې دي او د هغه ګوند یو مخکښ پواد چودري په خپل ټویټر پاڼه د نگران اعلی وزیر په توګه د محسن نقوی د مقرر کولو فیصله رد کړې ده او د پاکستان تحریک انصاف ځینو نورو سیاستوالو بیا ویلي دي چې دا فیصله به په عدالت کې چیلنج کوي او په ضد به یې احتجاجونه هم کوي. د پنجاب د اعلی وزیر محسن نقوی د ګمارلو وروستو د راپورته شوي سیاسي صورتحال په اخله مې د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
محسن نقوی چې کوم دی نو دا خو دوی کلب کړی دی د نواز شریف سره، دوی وایي چې دا د نواز شریف تی ملګری دی. خو خبره دا ده چې که ته هر اړخ نه دې وخت کې سړی اخلي نو هغې باندې به خامخا د یو طرف اعتراض وي او یو غریب غواړي دا شهر دې درا نشي، اره پارټي غواړي چې صرف زمونږ سره دې راشي.
پاکستان تحریک انصاف په هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو لپاره په مرکزی حکومت د فشار اچولو په هدف د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیانو تحلیل کولو فیصله کړې وه، خو په وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه دریز دري چې قومي اسمبلۍ او ټولو صوبایي اسمبلیانو لپاره عام انتخابات به روان کال په منی کې په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د روان سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به یوازې په دوو صوبایي اسمبلیانو انتخابات ترسره شي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي فدا عادل مشال ریډیو ته وویل
سو پورې چې د الیکشن خبره ده ما ته داسې نه ښکاري چې الیکشن به په مقرره چې کوم مدت دی پای کې به درنه وشي، نه په پنجاب کې او نه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې. د دې مختلف وجوهات هم دي، د امن عمان صورتحال، بیا دې د مردم شماری خبر هم پکې کوي په گورنر هاوس کې چې کله هغه هلف برداري وه بله ورځ، نو په دې کې هم لکه تاسو وکتل چې اجمل ولی خان پکې دا بیان ورکړی دی چې ما ته دا نه ښکاري چې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلیانو الیکشن به بیل بیلی.
یاد دی وی چې د پنجاب د اسمبلۍ د تحلیل کولو وروسته پاکستان تحریک انصاف او د هغوی اتحادیانو د پنجاب د اعلی وزیر لپاره د احمد نواز سکیرا او نوید احمد چیما نمونه تجویز کړي وو او په پنجاب صوبه کې د حزبي اختلاف ګوندونو د محسن نقوی او احد چیما نمونه تجویز کړي وو او د الیکشن کمیشن د چارواکو په غونډه کې په دغه نمونو کې د خبریال محسن رضا نقوی په نوم په متفقه توګه سلا وشوه. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
محسن نقوی په داسې وخت کې د پنجاب د لنډمهال اعلی وزیر په توګه سوګند پورته کړی چې په پاکستان کې تر وخت وړاندې انتخاباتو پر سر بحثونه لا تود شوي دي. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تر ټولو مخه دارته وایسته چې د محسن نقوي د ټاکنې په اړه تاسو څه نظر لرئ، دې ته څنګه ګورئ؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د محسن نقوي ټاکل د پنجاب د نگران وزیر اعلی په حیث په پنجاب کې یو بل سیاسي بحران ځکه پیدا کړی دی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپله او پخوانی اعلی وزیر اعلی د پنجاب چودھری پرویز الهی دا ټاکل مسترد کړی دی، رد کړی دی، او دوی خدا هم اعلان کړی دی چې دوی به عدالت ته ځي د دغه ټاکل خلاف، ځکه چې دا عمران خان په خپل ټویټ کې دا ویلی دی چې دا بې طرفه شخص نه دی او د پی ٹی آئی مخالف هم بللی دی. او بیا عمران خان دا هم دعوه کړې ده چې محسن نقوي هغه کس دی چې د باندې د فساد او د کرپشن الزاماتو د قومي حساب ادارې نیب لخوا او ته پیسې ورکړې وې چې کله بیا د هغوی سره هغه خپل جوړ جاړې کوو. دا یو قانون دی چې چا باندې لکه فساد او تور وي نو هغه بیا مشخص پیسې چې کله څومره هغه باندې یو تور وي هغه ورکړي، نو هغه مقدمه واپس لاشي. په دې باندې دغه محسن نقوي یو جرنلسټ دی، صحافي دی، او په لاهور کې د لاهور دی ټلویزیونی چینلونه هم شپږ دغه مالک هم دی. البته دلته دا سوچ دی چې دا د آصف زرداری نږدې ملګری دی. آصف عمران خان دی د مسلم لیگ نون یو کس یاد کړی دی، او دویم دا چې د ته محسن نقوي خپلوي د چودریانو د پنجاب چې کوم د ګجرات دی چودھری پرویز الهی او شجاعت حسین داغی په کورنۍ کې د ته واده هم شوی دی. نو بهرحال د او زرداری آصف زرداری په خپل باندې دفاع هم کړی دی او هغه مثالونه ورکړي دي چې په ماضي کې هم ځینې جرنالستان چې نمونه هم د ځینې اغستی دي هغه هم د نگران حکومتونو برخه پیدا پاتې شوي دي. خو بهرحال هغه چې کوم یو بحران احتمال وو، ځکه چې څنګه تاسو خبرونه کې هم ویل کوم قانون وو چې اول پخوانی په وزیر اعلی او دغه رنګې په صوبائی اسمبلی کې چې اوس ماته شوې ده په هغه کې اپوزیشن مشر هغې اتفاق ونه کړی شو، نو بیا وروسته بیا د سپیکر چې کومه کمیټه جوړه کړې وه دواړو غاړو پای کې مې اتفاق ونه شو. بیا پله چاره نه وه چې الیکشن کمیشن ته دا ولیږي دا موضوع، او هغه سره بیا فقط دوه ورځې وې او الیکشن کمیشن خدا دا وکړي چې
د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا څه غبرګون مخې ته راغلی کنه؟
دا یې لخوا خو نه راغلی، البته دا نوم چې وو نو دا حمزه شیباس چې کله نومونه دوه نامزد کړي وو نو په هغې کې محسن نقوي یو وو. البته مسلم لیگ نور څه نه دي ویلي، لیکن آصف زرداری دفاع کړې ده او پی ٹی آئی مخالفت کړې دي.
طاهر خان صاحب، له دې اوسنی صورتحال ته په کتو تاسو ته څنګه ښکاري چې تر وخت له مخې انتخابات او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تر کومه حده ممکن دي؟
ګوره، د انتخاباتو په اړه باندې خو قانون خدا ر چې په دریو میاشتو کې به کیږي چې کم اسمبلی ماته شي یا څوک استعفا ورکړي، لیکن دلته خو لکه استاذ مخکې چې راپورټ د پیښور نه وو په هغې کې د امل ولی خان خبره وشوه چې ممکن ده چې دا کار ونه شي لکه احتمال یې دا څرګند کړی و. تېره ورځ د حسن اقبال مرکزی وزیر چې دی د منصوبه بندی اغم دا وی چې په نوې مردم شماره په بنیاد باندې پر راتلونکو انتخابات کیږي، اوس کو دغه ته وګورو لا مردم شماری شوی نه ده، هغه یو ډیر مشکل کار دی، ډیر وخت لی او په هغه کې مازی کې ملانجې وي. نو ته شان ته وګورو اوس پکې دا خبره پرون بل د پی ڈی ایم چې کوم واکمن اتحاد دی په مرکز کې تاغه چې کوم یو ویان دی اغم دا خبره وکړي تر څو اقتصادي مشکلات وي نو ممکن ده چې انتخاباتو نشي. نو د انتخاباتو په اړه باندې هم داسې یو غیر یقیني صورتحال پیدا کیږي. بل نوی پرمختګ چې دا اوس شو هغه دا دی چې پی ٹی آئی 1540 چې کوم داغي ممبران د وړاندې استعفا ورکړي، اوس پی ٹی آئی اعلان کړی دی چې دغه ممبرانو خپل استعفا واپس اخیستې ده او دوی به قومي اسمبلی ته ځي چې د اپوزیشن لیډر د دې پارټۍ شي، او د شهباز شریف خلاف چې عدم اعتماد کوم د دې یو پلان نه مخکې نه وو هغې کې بیا دوی خپله رایه وکاروي. دا یو نوی پرمختګ، ځکه چې تر اوسه پورې سپیکر د 180 ممبرانو د پی ٹی آئی د هغې استعفاګانې منظور کړې وې چې وروسته بیا استعفاګانو منظورولو باندې پی ٹی آئی خفه وه. نو یو بحران دی او دې الیکشن لکه به یو شک به وی چې دا بیانونه کم راځي د حکومتي خلکو نو یو شک پیدا شوی دی ځکه چې امنیتی خبره پکې هم کیږي دا نوې مردم شماره خبره پکې هم کیږي اوس پکې د اقتصاد خبره هم رااله
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې تاسو ته شننه وړاندې کوله
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ویلی چې صوبې له جدي مالی ستونزو سره مخامخ ده عبدالقدوس بزنجو د خبره د جنوري پر 28 رسنۍ ته په یو ویډیو پیغام کې کړی دا نوموړي ویلي چې یو پلو صوبا له مالی ستونزو سره مخامخ ده او بل پلو د پوینا وفاقي ادارې بلوچستان ته د وسایلو په مد کې پاتې پیسې نه ورکوي په دې اړه تفصیل د سمد شبنم په دې رپورت کې اورو
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د جنوري پر 28 ورسنۍ ته لیږل شوی ویډیو پیغام کې ویلي چې بلوچستان صوبا له ډیرو مالی ستونزو سره مخ ده او ورځ تر بلې ستونزې نور ډیریږي دغه خبره چې وفاقي حکومت د ان اف سي په مد کې و بلوچستان ته ورکوونکو روپۍ څخه د تیر 2018 او 2022 مالي کال له 15 څخه تر 40 عربه او د روان 2023 او 2022 مالي کال 10 عربه روپۍ تر اوسه نه دی ورکړي هغه وایي چې د پی پی ال یا پاکستان پیټرولیم لیمیټډ ادارې هم بلوچستان ته د روان مالي کال 2 عربه روپۍ په حواله کولو کې له ځنډ څخه کار اخلي
دا این ایف سی په مد کې چې موږ کوم آئینی حق دی هغه د تاخیر ښکار جوړیږي بلوچستان یو حساسه صوبه ده او دلته بیالابیالې مسلې روانې دي په کار وې چې تر وخت مخه ته موږ ته پیسې راکړې شوې وې چې تر څو موږ ترقیاتي کارونه پر مخ وړې وې خو د بلوچستان تیر کال د 1500 څخه تر 40 عربه او د پی پی ایل په مد کې 2.5 عربه واجبات پاتې دي موږ دې نه مجبوروي چې سختې پریکړې وکړو
پر 28 جنوري د بلوچستان د خزانې وزیر زمرک خان اڅکزی له یو شخصي ټلویزیون سره د مرکې پر مال تور پورې کړ چې وفاقي حکومت د بلوچستان مالی ستونزو حل کولو کې سنجیده نه دی دا خبر چې له بلوچستان څخه د ګیس سپلای پنجاب سند او خیبر پښتونخوا ته رسی خو زموږ ډیر شي عربه بکایې روپۍ نه راکوي هغه وایي چې د اتلسم ترمیم وروسته زموږ سره بشپړ اختیار شته چې لسلیک وسی لاغه وروسته به سپلای شروع کړي
کپر روانو 15 سورزو کې وفاقي حکومت د بلوچستان آئینی حق ورنکړ نو دوی بسرا کینی او بیا به پریکړه کوي کومتا گوادر ریکارډک او سندیک پخپل لا سره کړی نو موږ به ټول ملک ور باندې وچلو
د بلوچستان د وزیر میر عبدالقدوس بزنجو او د خزانه وزیر زمرک خان اڅکزی د دې تورونو په اړه تر اوسه د وفاقي حکومت هیڅ دریز مخته نه دی راغلی د پاکستان د پیټرولیم لیمیټډ ادارې د شمیرو تر مخه چې د کال 2020 ل جون څخه بیا د کال 2023 جولای پورې د سیوی د ګیس ل زیرم څخه هر ورځ شاوخوا 395 میلیونه کیوبیک فوټه ګیس راستل سوې دی پی پی ایل یا پاکستان پیټرولیم لیمیټډ اختیار لري چې ل یادې زیرمې هر ورځ شاوخوا 8.5 میلیونه کیوبیک متر ګیس وکاروي یاد دوی چې پاکستان له 2019 میلادي کال راځي د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په هغه کال کې له ایم ایف سره د 10 ارب ډالر پور درې کلنۍ تړون لسلیک کړی وو چې پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د پاکستان د بهرنیو اسعارو زیرمې خورا کمې سوې دي سمد شبنم مشال ریډیو کوټه
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کومه
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو د خبرونې نیمایی ته رسیدلیو. تر هغه وړاندې چې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال مرکه درته وړاندې کو، د خبرونو د لنډیز یادونه باید وکړو. پښتون ژغورنې غورځنګ د سند د حکومت په دې تورن کړی دی چې هلته له میشتو پښتنو افغانانو سره توپیري چلند کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د خبره پرون په احتجاج کې کړې ده. دوی غوښتنه کړې ده چې هلته میشت افغان کډوال پښتانه دینه ځوروي او هم دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر زر تر زر خوشی کړل سي. د سند د حکومت تخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. بل پلو په کراچۍ کې د ترهګري ضد عدالت نن د نقیب الله مسید د مقدمې پریکړه اوروي. یاد عدالت دا پریکړه د جنوري پر 14 نیټه له هغه یوه ورځ وروسته خوندي کړې وه چې د نقیب مسید د وژنې 15 پوره سوی وو. او د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونو له درې اړخونو خوځښت جاري ساتلی، خو زیاته پاملرنه یې د دوی په وینا بخموت نومي لوري ته کړې ده. اوسم زو د مشال رادیو نه خبرونه مشال مرکه اورو چې کوربای ګلای استي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمنونکو، په مشال مرکه کې زستا سکور با ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د کار د ژوند په اړه سره خبرې کوو او بیا په موجوده حالات ور سره هم غږیږو. نو نن را سره په پروګرام کې خبریال او شنون کې قریش خټک صاحب ملمه دي. قریش صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. قریش صاحب، اکثر په عمومي توګه تاسو زمنګ په بیلابیلو پروګرامونو کې راځي، د شنون کې په حیث مانی، یو د خبريال په حیث مانی، او خپل تجزیه ورکوي. خو که اوریدونکو ته په اثر کې وایي چې تاسو د خیبر پختونخوا کوم سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړي دي؟
زه په خیبر پختونخوا په ملکنډ کې تحصیل درګې اوسېدونکې یم.
خټک
یم. او اولنی دکړې چې دا مم په دې خبره لګي چې کړي بیا په رسالپور کې چې دی نثار شهید کالج ته لاړم، او زه اسلام آباد کې چې دی د ګریجویشن او د پوسټ ګریجویشن چې دی دمو په اسلام آباد کې وسه وکړې.
ها، نو صحافت ته بیا څنګه مخه وکړله؟ شوق مو او کنه؟ ځکه تاسو صحافی
پاتې شوې. جی، صحافت دا دی و چې زه شروع نه چې دی سیاست کې او د سټوډنټ لایف نه چې دی د نوستې چې دی د یونین صدر ومه، نو د صحافیانو سره او د لیک لوست او د دې کیسو سره چې دی دا ډېره نږدې واسطه وه. ما ته دا پته وه چې کله زه سټوډنټ لیډر ومه، نو ما ته دا پته وه چې سیاست چې دی د سیاست لپاره چې دی صحافت څومره ضروري څیز دی. نو دا اسلام آباد د صحافیانو سره ناسته پاسته چې دا به موږ کوله. نو بس دې ته یو اتفاق وایي چې کله زه د تعلیم نه فارغ شوم، زما ولنۍ دغه ده چې زه به سیاست کوم. خو بیا حالت تاسو ته پته ده، ډېرې پیسې غواړي سیاست کلي وطن کې. نو د هغې د وجې نه چې دی بیا نوکري شو، نو نوکرو کې ما ته هم دا ډېره ښه ښکاره شوه چې صحافت سره ډېرې نږدې چې زما کوم تعلیم دغه دی هغې سره سیاست سره نږدې هم صحافت پاتې کېږي. نو بیا دغه صحافت ته لاړو.
نو صحافت په میدان کې په کوم کوم تاسو ادارو کې پاتې شوئ؟
زه په صحافت کې چې دی شروع شوه دا د ډیفرنټیر پوسټ کوم ډېر ښه پخوانی اخبارونه نن سبا خو زما خیال دی چې چاپ کېږي که نه، په هغې کې ما بیا د پېښور نه چې کوم د مشرق ګروپ والا د سټیټسمین چاپ کېږي په هغې کې ما سمو د کار کړی و. او بیا د نیوز اخبار چې دی د پېښور نه د هغې د بیرو کې چې دی ما کار کړی و. او دا غي نه پسې به بیا د فری لانس د غم کو بیا د ډیولپمنٹ سېکټر ته لاړم. نو بیا بیا په وخت ما په کوم متحده کې او کوم پینل بللی د ریشې د پنځ په
توګه دي خبرې تر اسما تاسو نړیوال سازمانو سره هم په بیلابلو او په پرمختیا چارو باندې ډیر کار هم کړی دی. نو دام د صحافت هغه سره برخه واو کنه دا د شوق نه لاړیلته؟
نه، ما بیا صحافت چې دی پرې خودو دی دغه ته تللی وم. تقریبا چې دی داسې 15 کېږي چې ما صحافت پرېښې، بیا زه دی دغه ته راغلی یم. نو چې خو صحافت خو هغه دغه وایي که نه چې یو ځل صحافي شي نو بیا به دا همېشه دپاره یې. نو کلیکل او د غم پرې خور او تجزیه چې بیا به مو خپل لږه کې چې کوم تنظیمونه سره ما کار کوو هغه کې دن به مو نه حالات دغه کوو او د سیاست او د صحافت دواړو چې په پاکستان کې شاته لږ ډېره تجربه وي نو خو بس بیا په هر ځای کې چې دي نو بس موږ هم په هغې بنیاد باندې چې دی د اوسه پورې لګیو کار کوو.
ښه کورج خټک صاحب، دا خو ستاسې د ژوند یو وړه خو د کار او مسلکي لکه د ژوند اکثر د مېلمنو زما یو دا پوښتنه چې تاسو لیک لوست سره ډېر علاقه هم لرئ، داسې یو کتاب چې تاسو وایئ چې تاسو هر چا ته ریکومینډ کوئ چېرې زه اکثر مېلمنو دا پوښتنه وکړم، ماته دا ډېره ګرانه پوښتنه ده، نو ستاسو داسې یو کتاب چې خوښ ستاسو ډېر زیات او تاسو هر چا ته هغه کوئ خپل کشرانو ته یا نورو ته چېرې دا کتاب لوستل ډېر ضروري دی.
زه دا ګڼم چې کتابونه خو ډېر لیکلي شوي دي او ما کتاب سره ویل او لوست چې دی هم نه غري، خو یو کتاب داسې نه شي کېدی چې هغه سړی ته ولکه زه خپلو بچو ته دانم چې تاریخ نه دان خامخا خبر ساتي او د نن ځوانان چې دي هغې تاسو ته پته ده، هغوی انفارمیشن چې دي هغه په ګوګل او په دې باندې ورته میلاویږي، نو د تاریخ ورته ډېر پور انسان ته کیسې ښکاري. نو زه ورته دا دغه کوم چې د خپلې علاقې د خپل ولس او د کوم ځای کته کې چې موږ اوسو د دې تاریخ نه چې دي ځان خبرول چې دي دا ډېر ضروري دي او د تاریخ سره سره چې دی بیا د موجوده حالات په دې باندې چړي بیا نظر ساتي، نو هغه ژور نظر چې هغه په دې باندې پرې معاملو باندې کوي. او که زه دا ووایم چې یو کتاب دې څوک ووایي او هغه ډېر ښه کتاب دی هغه، نو دا به لږ ناانصافي ځکه چې یو کتاب کې د ټول دغه علم خو نشي راغونډی دی. خو زما خوښ چې دی هغه دغه چې لکه خلیل جبران چې وو هغه تام دے خوخت دے زمان دے
خوخت بلکل ہو
پختنو کی چلی شہرانو کی چلی حمزہ بابا او دکشو خالق زیار او خوشحال بابا چلی ربی دغا دیر جور دغا دی کلندر مومن چلی دغا شہرین زمانک دیر دغا رفندور شہری کردے دغا پختنو دغا کلی کوارو شہرانو کی دی او بیا چلی منسل ملدین دغا چی رجوان حالات چکم نگلی دغا د سوانی عمر کی د بچا خان مختلف کتابونه راغلي کوي دا غینه لکه دای شي سړی و سره دا غو کی چې حالات بلکې دغه چې سرتاج عزیز یو کتاب لیکلی و هغه ما ډیر زرا کو خو خو چې لکه مسلم لیگ د طرف هم چا چې زموږ علاقه یو نظر ساتلی و دا اسلام خلک چې راغلي کلی و هم زمو په خو خو کتابونه کې دا غره زموږ علاقه په دغه باندې نو کتابونه ډیر دي. خدای دې ځان چې سړی هر چا ته په کار دي چې د خپل تاریخ او د خپل علاقې دغه نه چې ځان خبر ساتي نو هغه به ډیر ښه.
د مشال اډیو قدرمن اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره شنون کې کورش خټک صاحب ملمه دي، هغه سره خبرې تر جاری ساتو او په موجوده سیاسي بحران و سره خبرې کوو. خو سو وړک شند مالو او د دمیر استو بیا حاضرې کو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مندل شي 12013 14500 او 15015 کیلو هرتز. د مازیګر ل 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12013 15015 او 15880 کیلو هرتز.
د دبی رسو کورش خټک صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. کورش خټک صاحب، تاسو په دې خبرو کې یو خبر وکړل او خپل تاسو ویلي چې په کشرانو ته زما دا نصیحت چې په موجوده حالاتو ژور نظر ساتئ. تاسو په موجوده سیاسي حالاتو باندې یو نظر دی. موجوده سیاسي حالات کوم ګورو په خیبر پختونخوا کې اسمبلی ماته شولا تحلیل شو، په د دې نمخ کې د پنجاب اسمبلی هم تحلیل شو او د منځو بنا کې بیا د قومي اسمبلی سپیکر چې دی د اپوزیشن د 15 دیشو غړو استفاګانی هم منظور کړي او هغه ډی نوټیفای کړ. آیا پاکستان یو سیاسی بحران سره مخامخ دی او کنه؟
پاکستان زدا غنم چې کله نه د پاکستان فورس چې دی بده په سیاست باندې غالب شوی دی، نو هغه په سیاسي بحران کې مبتلا دی. او که موجوده تاسو د څونه بحرانونو ته وګورئ، که دا موجوده بحران وګورئ چې د پاکستان تحریک انصاف سره چې د فوج اړیکې خرابې شوي دي، نو حکومتونه چې دي هغه ړنګ کړی شو. او
خو فوج خو یو خبره کړې ده تیر چې کوم د فوج مشر و چې اوس دې نه پسته موږ سیاست کې برخه نه اخلو، نو آیا اوس هم
دا ګړم دا خبرو باندې نه کېږي؟ دا انسټیټیوشنل هغه دومره اوږد دی. که تاسو د کیانی صاحب نه وګورئ، د کیانی صاحب ته به پخوانۍ جیرې څخه په سالار شو، ته دا ټول فوجیان چې دي ډېرې بدې ردې وي. نو د هغې یوه وجه غټه وجه دا هم وه چې کېدی شي هغه به چېرته کې پیسې ټکې الزامونه به پېني چې هغه به دغه کړي، خو هغوی دا کړي وو چې دا څونه د ریټایرډ فوجیان چې په دې سیویلین محکمو کې هغه لګېدلي وو، نو هغوی د دې نه راوښکل. نو هغه یو ډېر ناپسندیده شخصیت چې د فوجیانو جوړ شوی دی. نو موجوده د تاسو وګورئ خبرې کول چې دا خو مونږ به هم ووایو چې دا کار نه کوو، خو د عمل نه چې دی هغه ثابتول پکار دي. څونه فوجیان لګېري په سیویلین دغو کې کار کوي، په ادارو کې کار کوي، د عمل نه دا ظاهریږي که نه په صحافیانو باندې تاسو پرون هغه بجواسط په دغه کې کې ایف ډی آر په کیس کې چې صحافیان نیولي شوي دي، په هغې باندې څومره زور او زیاتی کېږي. نو دا داسې سیزونه دي په دې کې داسې قسمه بحرانونه دغلي، او په پاکستان کې د هغې پورې دا ملک ټکېدی نه شي کله پورې چې د دې د خلکو د رایې احترام ونه پرې شي. او د ټولو نه غټ جرم دا دی چې په جمهوریت کې چې دی اوټونه اچولې کېږي، خو د خلکو د رایې احترام نه کېږي. د هغې مطابق چې دی حکومتونه نه جوړېږي او نه هغوی ته د اختیار شته چې هغه حکومتونه بیا روانې. نو هغه سیاستدانانو ته هم دا پته ده چې د عوامو په خوښه باندې دا حکومت نه جوړېږي او نه ورانېږي، نو هغوی هم د وخت د خوښې په ځای باندې بیا چې څنګه عمران خان کومې ډرامې جوړې کړې دي، تقریبا اوس ټول هم دغه ډرامې کوي، او دغه ډرامو په ذریعه باندې چې دی د فوج سره چې دی خپل الاینس او الحاق چې دی هغه برابري او حکومت.
هغه خبر خو صحیح ده ستاسو چې اوس سیاستدانانو کوم پخوا ما چې کوم د مشال مرکه کې څومره سیاستوالان راغلي دي، نو هغو نه دغه یو پوښتنه ما کوله چې د پخوا په سیاست کې اوس په سیاست کې دا تاوتریخوالی ولې دومره زیات دی؟ نو هغه زیاتره د دې پړه په تحریک انصاف ګوند باندې چې خو تحریک انصاف وایي چې موږ خپل د حقونو او د هغه لپاره خبره کوو، نو ځکه موږ بد یو. خو کله کورش خټک صاحب آئینی جوړښت موږ وګورو، د پاکستان نظام پارلماني نظام دی، او په دې کې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې موږ وګورو 1550 غړي دي، بیا دغه شان د پنجاب وګورو هغه تر ټولو زیات دي 371، د نېشنل اسمبلی چې د قومي اسمبلی ده نو اوس په دې کې 15 نورې څوکۍ هم خالی شوې. نو آیا دا انتخابات کېږي اوس؟ نو دا انتخابات به لکه آئینی لحاظ سره څه حیثیت لري؟
آئینی لحاظ سره چې دي کنه دا درې مختلف دغه دي اسمبلیانې دي، درې مختلف انتخاب دي،
صحیح
دي، د یو بل سره هیڅ تړون نشته په آئینی لحاظ. پسې دا د پاکستان چې دی یو سیاسي روایت جوړ شوی چې په یوه ورځ باندې د ټولو صوبایي اسمبلو او د قومي اسمبلۍ انتخاب چې دی دا په یوه ورځ باندې کېږي. په تېر قانون کې چې دی د الیکشن چې کوم قانون د 2019 نه مخکې په هغه کې وو، هغه کې لیکلي ون ډے پول کنه، او هغه هم د پارلماني جمهوري نظام سره سمون ځکه نه خوري چې په پارلمان کې چې دی لکه قلم کیسه ګډوډ شي نو پارلمان ماتېدی شي او د وخت مخ کې الیکشن چې دی دا کېدی شي.
صحیح.
او ځکه چې کله 2019 کې دا دغه ترامیم کېده نو هغه د منځه یوړلو او دا لارې جوړ کړل چې لکه د صوبایي اسمبلۍ د یوې کېږي، د دوو کېږي، یا د ټولو کېږي، یا د قومي اسمبلۍ انتخاب چې دی د دینه بیل کېږي، نو هغې آئینی او قانوني ګنجایش شته دی او د دې د یو بل سره هیڅ تعلق نشته دی. او تر کومه پورې چې د قومي اسمبلۍ دغه خبره ده چې 15 کسانو هغوی خو استعفاګانې ورکړې دي، او زه نه پوهېږم چې ولې تر اوسه پورې چې دي سپیکر صاحب د هغوی په استعفاګانو باندې چې دی عمل درآمد نه و کړی، اوس یې وکړو. دا خو په کار وه چې ډېر د قانون او ایم تحت د اسمبلۍ چې کوم رولز دغه دي، رولز او پروسیجر دی، د هغې تحت چې دی یو راغوښتی وي، او د هغې نه تپوس پوښتنې روانه کړی و، ډېر زیاتې دا خلک فارغ کړی و. اوس چې د پارلمان په کار داسې ضمني انتخابات هم شوی وی، خو په دې به ما څنګه عرض وکړو که نه چې دلته کې ټولې فیصلې په پارلمان کې دننه او سیویلین قیادت نه کې کېدی شي. په دې باندې را چا طرفه څه پرېشر و، ځکه استعفاګانې نه وې اوسه پورې قبول کړی. نو هغې به هم ضمني انتخاب به وشي، او لا ټایم خو شته دی تقریبا نه چې اتلس میاشتې خو الیکشن ته شته دی، نو څلور پنځه میاشتې چې دی نوي ممبران چې دي هغې به هم په اسمبلۍ کې تېر دي.
خو دې کې څنګه تاسو ته خبر وکړه د قومي اسمبلۍ خو جلا غه دی، خو صوبایي اسمبلۍ ماتېدل او پوره صوبه کې بیا انتخابات کول، دې ته څنګه ګورئ تاسو؟ په دوه صوبو
دی دوه دغرې یو خلک دا وایي چې دې سره د سیاسي اړې ګړې او دا کوم اقتصادي حال چې دی زمونږ د ملک چې دی دی په دې کې داسې انتخاب جوګه نه دي او دا ښه کار نه دی. خو زه دا ګڼم چې دا ډېر ښه وشول چې دا پاکستان جمهوریت چې دی دا یو میچورټي طرف د پوخوالي طرف ته روان دی چې دا د یو بل نه جدا شو دا انتخاب. چې په دې په اول ځل به چې کله پاکستان تحریک انصاف اوس د قومي اسمبلۍ د ووټونو نه علاوه په هي اسمبلۍ د ووټ دپاره ځینو خلک به دا سوال کوي چې دا د کوم حکومت دپاره الیکشن کېږي، صوبایي حکومت ته جوړېدو لپاره الیکشن کېږي، هغې صوبایي الیکشن حکومت چې دی پنځه کاله کارکردګي وغیره هغې نه مخکې پنځه کاله کارکردګي چې هغه څه وه په هغې بنیاد باندې به د ووټ کولو ډېره واضحه مکمله وشي. مخکې به دا وه چې قومي او صوبایي به دواړه د یو بل سره یو ځای کړه، نو په هغې کې به چې دی هغه حکومت بیل بل حکومت چې کوم کارکردګي وه ښه او بده چې وه هغه به د عوامو مخې ته زیاته رانغله، یو به د بل نه شاته پټ شو، بل به د بل نه شاته پټ شو، نو زه ګډ مټ سیسټم به زه وایم که داسې کېږي چې دا بیل بیل کېږي چې نو دا به لږ سیاسي طور په خلکو کې شعور هم راشي چې د وفاقي حکومت څه کار دی او د صوبایي حکومت څه کار دی، او بل دا دی چې د ووټنګ بیهیویر چې دی دا به لږ پوه شي د خلکو.
پخوالی خو راشي، تاسو څنګه وویلې چې د جمهوریت یو میچورټي یا پخوالی خو په خلکو کې دی او تسلسل هم روان دی. جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پسته دا لومړی بار دی چې پاکستان کې مسلسل د جمهوري نظام چې دی هغه روان دی. خو د کی آیا زما دا یو پښتنه راپورته کیږي که صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي په دو صوبو کې په پنجاب او سندھ کې، نو څه کال په اکتوبر میاشت کې بیا د موجوده نظام چې کوم سیاسي حکومتونه دي هغه پوره کیږي، وخت نیټه پوره کیږي. نو آیا دا چې دو صوبو کې انتخاب کیږي نو دا به پنځو کال لپاره یو کنه دا به صرف د وو میاشتو لپاره بیبي؟
نه نه، دا ما تاسو ته ویل چې د دې یو بل سره قانوني عیني تور هیڅ تړون نشته د یوې اسمبلۍ د بلې سره. دا نن چې په دغه کې دوی اسمبلی ماته کړله او نوي ورځو پس چې دی دلته به انتخاب وشي، نوي ورځو نه پس چې دی یوویشت ورځو کې دننه دننه به دغه اسمبلۍ ممبران چې دی هغه به حل فخلي او حکومت به جوړېږي په دې دوو صوبو کې. نو چې د کومې ورځې نه دا اسمبلی په اول ورځ باندې د پنجاب اسمبلی ده او که د خیبر پختونخوا اسمبلی ده چې دا په اول ځل باندې اجلاس وشي او حل په کومه ورځ باندې ممبران واخلي، د هغې نه والله تر د پنځو کالو پورې دا اسمبلی چې دی او دا حکومت چې دی دا د دې مدت چې د دې دغرې میاد بیا داسې آئینی او قانوني دغه ونه شو چې وزیر اعلی بیا داسې قسمه اقدام ونه کړو کوم چې اوس یې وکړو. دا به د پنځو کالو پورې خپل دغه پوره کوي. د اکتوبر د میاشتې د انتخاباتو سره د دې صرف دا تعلق د دې دوو حکومتونو چې عام حکومت راځي په دې دوو صوبو کې، د هغې وسایل چې دي د هغه انتخاب دپاره د استعمالېدو خطره کېدي شي، نور داسې هېڅ قسمه د دې تړون قانوني عیني طور باندې هغې سره نه.
ښه، نو د دې موده به پنځه کاله پورې وي. دا که په منځ وینا کې څنګه تاسو په وینا مانی که چېرې د وزیر اعلی د دغو صوبو که د اسمبلۍ د ماتېدو ونه وي تر هغې پورې به دا اسمبلۍ موجود وي چې چا حکومت هم رالی؟
بالکل هم ناسه ده، پنځه کاله به پوره کوي،
پنځه کاله به دا پوره کوي. نو په دې موجوده هغه کې سیاسي تناظر بیا تاسو څنګه ګورئ چې آیا موجوده چې کوم ائتلافي حکومت ته متحده حکومت ته د مختلفو جماعتونو، نو آیا اغوی به د انتخاباتو تزرخه کوي او کنه؟ ځکه اغوس رب الله لار
غنم چې د ترکمې پورې چې د خیبر پښتونخوا تعلق ته هغه باندې به تزه خبرو کوم چې په پښتونخوا کې پاکستان ته د انصاف چې هغه کوم مقامي حکومتونو انتخابات شي، نو په دې کې اغوی د صوبایي حکومت کوم وسایل چې دي کنه دا په یو داسې طریقې استعمال کړي چې زموږ چې د حکومت وسایل او پاره د انګلی کول چې دوی ولې د ساينس شکل ورکړي. اوس چې کوم د صوبایي حکومت چې کوم انتخاب کیږي د صوبایي اسمبلۍ لپاره، دې لپاره به دوی چې لګیا دي د مقامي حکومتونو وسایل استعمالی او د دوی منصوبه هم دا ده چې کله دلته کې دوی حکومت جوړولو کې کامیاب شو نو دا دوه صوبې چې دي چې د دې خلک رایوځې کړي نو په دې کې به دوی دومره تعداد سره سپکامي سملې کې پیره وکړي چې په اسانۍ سره به دا امکان لري چې دوی دوباره چې حکومت جوړ کړي. نو دا داسې نه ده چې ګینې دي په هوا کې یو غشي وشتو دغه وکړه، په دې باندې دوی ښه سوچ کړی دی او همدې ته یې کتلی دي چې که دې کې دوباره اکثریت دوی واغستو صوبایي حکومتونه جوړ کړو نو دا د دوی د قانوني حکومت جوړولو په ګټه باندې په اکتوبر کې چې دی
د مشال اړیو قدر مندر کو په مشال مرکه کې را سره شنون کې قریش خټک صاحب ملمه دي هغه سره خبرې ترې جاری ساتو خو اوس یو وړو شندمال
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دمیر سو قریش خټک صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. قریش خټک صاحب، په دې منځ بنا کې د پاکستان موږ سیاسي حالات خو یو اړخ تکیدو، خو چې کوم مالی او معاشي یا اقتصادي بحران سره پاکستان چې کوم مخامخ دی، نو په دې حالاتو کې دا متحمل کېدی شي چې په دوه صوبو کې او بیا په قومي اسمبلی هم دا چې کوم زمینی ټاکنې را روانې دي دا وکړي او بیا په روان کال کې بیا عمومي انتخابات دي.
زه داسې ګڼم چې دا په کار دی چې انتخاب وکړي شي، ځکه چې معاشي حالات یا جنگونه یا دا چې دي کنه دا د جمهوریت د تسلسل په لاره کې چې دی دا خنډان نشي جوړېدلی. د ملک کې چې دی اقتصادي بحران دی، هغه دې وجه نه دی چې په انتخاباتو باندې پیسې لګي او په جمهوریت په ادارو باندې پیسه خرچ کېږي، بلکې د دې د اقتصادي بحران وجه چې ده هغه دا ده چې زموږ فوجي اسټابلیشمنټ چې دی سیاست هغه خلک پریدي کوم خلک چې نه په سیاست پوهېږي، نه په پارټۍ چلولو پوهېږي، نه په حکومت چلولو باندې پرېږدي، هغه خلک مخې ته راولي او کوم خلک چې د دې اهل وي چې هغه دا کارونه کولی شي د هغې په لاره کې خنډان جوړ کړی شي. نو د هغې غټه وجه دا ده چې نا اهله خلک چې دی دوی راولي چې د دوی خبرې مني چې دوی ته نېغېږي نه. نو د هغې د وجه نه د اقتصادي بحران هم دی، انتظامي بحران هم په دې ملک کې دی، یوازې اقتصادي بحران نه دی. تاسو وګورئ هر طرف ته چې دی بوران بوران دی او دا بوران د نن نه دی، نه پرون دی، نن بس کیدی شي نو بس شل فرق په پخدار همیشه دا موږ چې په بورانونو کې روان دي. نو په دې بنیاد باندې الیکشن زدا ګړم چې دا نشي ملتوي او نه په کار دي چې ملتوي.
نو د دې الیکشن د نه ملتوي کېدو یا د انتخاباتو کمیشن کوم ګورو په حلقه باندې ومني هم ډیر اعتراضات دي، دا ټول چې کوم ریزرویشن دی یا کوم اعتراضات دي، نو آیا د ستاسو په نظر باندې دا په دې لار کې څه خنډان جوړ نه کی؟
دا ګوره ما وی ته پاکستان چې دی کنه دا په انتظامی بحران ښکار دی، ځکه چې د په دنیا کې دا واحد ملک دی چې لوکل ګورنمنت الیکشنز چې دی هغه په دوران کې اسلام آباد مثال والی چې الیکشن کمیشن تاریخ ورکو هغوی چې دی اسلام آباد کې نوی یونین کونسل جوړ کړ. دا د دنیا په یو ملک کې نه کیږي چې کله د الیکشن تاریخ اعلان وشي نو په قانون کې ترامیم کول چې دی دا یو غټ جرم ګڼل کیږي. بلې خو په پاکستان کې لګیا دی هر حکومت کوي دا جرمونه اخلاقي او قانوني جرمونه دي، دوی څوک په دې باندې هغه نه کوي دا وګ نه ګری. او الیکشن کمیشن چې کومه د انتخابی حلقو خبرې کوي هغه مسلې زیات تر د غدي د قومي سملې د حلقو مسلې دي، د صوبایي سملې د حلقو خو په دې دغه باندې چې انتخابات حلقو باندې انتخابات وشي او هم دغه د صوبې خلک د صوبو ته د غزي دومره غټ مسله پې نه جوړېږي، خو د خلکو اعتراضات زیات د قومي سملې په دغه باندې لکه زموږ په صوبې کې چې دی په کار ده. که تاسو وګورئ نو انتخابي د ووټرانو د آبادي چې دا په حلقو کې چې دا هغه ډېره زیاته ده په نسبت چې دی د بلوچستان چې دی زمونږ یوه حلقه چې دی د بلوچستان د دوو حلقو د آبادی او دغه برابر د خو پاغه باندې چې دی یا زیګ زیګ په کراچۍ کې چې کوم قسم غش وی دی د هلک بندیان شي وی دی
مې نو سم د ام کیو ام اعتراضات دی او چې ځکه خو هغه
بایکاټ د ام کیو ام بیم دی د پښتنو پین دی چې د پښتنو اکثریت او د غم نه کوي او د تیر ځل چې دی د 2002 کې چې دی دا شي د ام کیو ام په خو باندې د انتخابي هلک بندې شي په هغه کې نور کومه چې دی د غوي وټونه چې دی د پلیشانی بنیادونو باندې هغه تسنس کری شوی او د اردو ویلو خلکو چې دی هغه غیر غونډ کړی او داسې هغه پوره یو سیل چې دی په 90 کې د دې لپاره قائم کړو چې په هفته کې وو ورځې یو سلی ریش ګنټې به هغوی لګیا او کار کوو صرف دا کار به کوو چې کوم ځای کې کوم حلقې ته چې دی اردو ویلو خلک چې دی اردن نه کې ووټونه رجسټر کړي چې بل انتخاب کې هغوی وګټي اداوی اعتراض کو کی دی شی خدا دی چې دا الیکشن کمیشن انتخابی اداره ده او د هلکه بندو لپاره څه بین الاقوامي سټانډرډز جوړ دي دا غیر پېچ دي دا د رکیبل په کار دي چې قبل انتخاب ته کې اوس خو وخت نشته
صحیح
نو په کار دي چې بل څه دا صحیح کړی
خټک صاحب د پروګرام د پای شي به هم دي په اخر کې خو تاسو نه پیغام مخلب خو یو پښتنه زین کې مې دا غي لن جواب راکې کب څنګه ګوري تاسو ویل چې د جمهوریت په خوالي خوراغلې دي خو آیا تاسو د سیاسي مشرتابانه یا چکم سیاستوالان دي هغه کې دا شی ګوري چې هغه میچورټی خای کنه د ټولو خبره کوم زه
زما په خیال دا دي دا زمونږ چې کوم دوه طبقې یو فوج او بل مولا او د مولا سره چې دی تړلې د مولا او د فوج سره تړلې اشرافیه چې دا او په اشرافیه کې زه دا موجوده چې کوم ټول سیاسي پارټیانو لیډران دی او دا سرکړه خلک دي دا ورته چوم ځکه دا فوج د سیاست نه لاس وښتو نو مولا بني او چې مولا نه نو زمونږ موجوده اشرافیه چې دا په سلورم نسل کې چې د پارټیانو لیډرشپ چلیږي مختلفو پارټیانو دا پارټیانې بمني دا خاندانونه بمني او چې کله دا خاندانونه نه نوي قیادت پر راشي نوي خلک پر راشي نوي سوچ پر راشي دا ملک د سیاست چې په دې باندې چې کوم جمود او خپس او تزوی ما چې په دې باندې خپس نه استي دا خپس دې پاسې نوې سوچ نوې فکر او نوې خلک پر راشي به دا ملک په مخ کې باندې بوزي کله یې هم دغه سبا د یو دغه پلار به ملکی او ژوی به راځي او ژوی دغه کی بوډا کی نو سی به راځي او به کاروسی سیاست ته تیاری یو هغه شی چې دی د بد قسمتې د لاسه د سیاسي پارټیانو نه مشره نه وایي تر دې یو کونسل له کونسلرې پورې چې لري لګیا دی په دې مشره کې چې دا دغه شو او خلک سیاست ته پاره د دې لپاره نه کی چې دا ملک په مخ کې لاړ شي دا د کام چې سخیر خېګړو کې بلکې ذاتی پیسې ګټل او دغه یو کاروبار د خلکو جوړ کړي نو دا زګړم صدا ماته ول دي ضروری دي چې خلک ځان خپل حق ته پاره چې دی را پاسي چې اول چې دی د سیول دغه چې دی حکومتونو دغه طاقت او کوم اختیار چې دی هغه به حل کې او چې کله هغه به حل کې نو د مذهب د دې دروغجنې دغه چې اچولې په ځان مند دی نه بهر روزي چې دی نه بهر روزي بیا د دې حکمران شافی نه ځان خلاص کړي نوی قیادت او نوی سوچ نوی فکر راشي او عمل په مخ کې لاړ شي
کورش خټه صاحب ډیره زیاته مننه تاسو وخت وستلو او د خپل د ژوند او د کار او بیا په موجوده حالات مو خبر راسو کړ ډیره زیاته مننه تاسو
مننه
دا مشال اړیو قدرمنو اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیاسي چارو شنون کې کورش خټه صاحب خبري واولې دي په بل خبرونه کې به د پښتنو یو بل وتل شخصیت سره ساسې په خدمت کې زه حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربه ګلیاستا اجازه ورکړي په لوي علامه سپاره
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنوي سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 12013 14500 او 15015 کیلو هرتز تا مازیګر لدریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2013 15015 او 1980 کیلو هرتز